پیغام ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دی. د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث دی چې نوریاس نوري وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدمتونو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغي لا پسې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډیغوري سیمه په ولسوالۍ بدله کړه. ډنډیغوري چې څه باندې 70 کلی لري د بغلان مرکز پلوخمري ته چیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 برمته شوي اسرائیلیان خوشي کړل. او سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلووره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
دو خبری دی. یو خود
مختنی کابینه که صرف 50%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت تکره
کنیزاد حتی کوله چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
ده. ازادی رادیو ده بحثتمو زنوری اسنوری هر کلای کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کاله پورې کې خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېرې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېرې تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخې ته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پر رسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسي غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې پر رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که په رسمیت مې پېژني یو ښه، که نه مې پېژني الحمدلله، امن مې ترحاصله کړه، ازادي مې حاصله کړه.
خاقلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیر کرندکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2018 کال راهیسې، له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ډالر ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده. د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً په رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنن کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي د فرصتونو له لاسه ووزي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې دا مسله له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنونکو او د جرمني په برلین کې د آی سی ډي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب همام صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامی واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي او هغه په رسمیت وپېژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پېژني که نه پېژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه په اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله،
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې خلاص فهمي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر د حقوق د ښځو د تعلیم مسله د ترهګري مسله د مخدره موادو مسله دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپېژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیته دوی دغه خبرې ته کتنه کوي. زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید د دغه حکومت چې اوس پر افغانستان کې دی یا طالبان پر راست کې دي په رسمیت وپېژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال پر رسمیت وپېژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات کورني خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډ یادونه وکړله چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازي نه لري په ډېرو مهمو سازمانونو کې. د افغانستان څوکۍ خالي دي
یقینا. همدغه خبره ده چې نړیوال خو ګوري خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي تر دې اوسه پورې. اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو، ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښي او حکومتي داسې او نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوال مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري. او که دا پوره نه شي، طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته هم شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره به پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
مننه اتمر صاحب. زموږ بل میلمه، زموږ تخنیکي همکار، وایي چې هڅه کوي چې ورسره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړي. مخکې له دې چې سړیو ته راسم، د ښاغلي عنایت الله همام سره ما خبرې وکړلې، د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبري شورا له غړي. په خواشینۍ سره چې تر اوسه پورې زموږ اړیکه ورسره نه ټینګه شوې، په دې هیله چې دی هم په دې خبرونه کې حاضر شي او راسره برخه واخلي. خیر، په هر صورت اتمر صاحب، تر څو پورې چې همام صاحب سره زموږ اړیکه ټینګیږي، بیا هم د بحث دوام ورکوو. له یوې خوا، که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې که نړیوالې په رسمیت پیژني یا نه پیژني د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه له افغانستانه وتلي، خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 بشري مرسته کړې ده. دا مرستې له افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړی، نړیوال د افغانستان خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته.
ګوره، یو شي ته چې موږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنې که د اسلام له نظره من دغسې دی، کله چې که تاسې خلفای راشدین دوره وګوري، حضرت عمر وخت وګوري، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده، دغسې ویل کېږي. یعنی روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته غوږ نیو، تو درې چې څوک وږی نه، چا سره غله شته، چا سره نه شته، څوک څه مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده. زه نه پوهېږم چې زموږ دا مولوي صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای له خوا. اوس دلته زموږ رئیس الوزرا وایي چې تاسې ډوډۍ د آسمان نه وغواړئ، د خدای نه یې وغواړئ ستاسو درکړي. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني؟ اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجل مرستو ته، غذایي توکو ته، مرستو د نړیوال ضرورت لري. او دا چې 2,350,000,000 تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي که یو تعداد طالبان هم دې استفاده کوي، دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باور یم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه، دوی هم ترې نه ګټه اخلي. خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د اسمان نه راکوز شوي یو او دا زموږ حق دی چې هر څه خو وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اکمر صاحب کوربدان د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا له غړي عنایت الله همام سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. نه پوهېږم چې ستونزه څه وه، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو بل کارپو د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زه نه پوهېږم چې بحث مو تر څه حده پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندنې پر موضوع موږ خبرې کوو، له دې اړخه چې یو شمېر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټول شرایط یې پوره کړي، معیارونه یې پوره کړي او حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ یې پروا نه ساتو، که نړیوال مو په رسمیت پېژني یا مو نه پېژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر خغلی حق خانی دغه څرګندونې تیر ورځ په پکتیا کې وی غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، کوانورې دې وای چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخ دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لمړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد لارې ټولو تاسو ته ساتي کارسند ډلګۍ ته او قدرمن میلمه ته اکمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. همدا راخل ټولو هیوادوالو ته چې زموږ تاسې اورېدونکي دي، بعد مرګه ما همدغه یو تقریبا یو 2 دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اکمر صاحب خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په آخرنۍ په 3 جملو کې. لیکن چې پوښتنه وه ما ته راجع کړه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مشر چې کوم خبرې کړي دي د رسمیت پېژندنې او نه عدم د رسمیت پېژندنې. زه ما هم چې کله دا خبر واورېدو، دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چوټ کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو چا د خوند د یو جو سیاسي جغرافیه لاړه ده، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې په ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي وګړو د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. چې ته دې نقطه ته وګورې، نه دی یو جغرافیا په رسمیت پیژندلو باندې، په سیاسي مدار او په سیاسي پیژندنه باندې سره چې په دې چې نو ټول نړیوال د یو جغرافیا په نوم باندې یو هیواد سره خپل استازي ورلي کې یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. چې دې کورنۍ د وزارت دا خبره کړې چې موږ هم وایو موږ په رسمیت پیژنې کې نه پیژنې، موږ په روانه لږه فکر کوم چې دا یو مطلق قدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې، چې حکومتوالي او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیفو الفاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو څه فکر کوئ جلیلی صاحب، دا ډول څرګندونې آیا د کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډېر زیات وي؟
منفی اړخونه ډېر کورم. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تحقیه شوې ده د حقانی صاحب لخوا، په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته دا وایو چې موږ د امریکا په زور سره د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استان اګلیس خبرو ته چې هغه ول چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او په اترو باندې بوختو. نو دلته ګورې کچېته و چې د کوټر په زور او د توري په زور او د مدیر په زور نو کې سره دي. نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په تیر وایو دي چې څنګه ګلی په خپل وایي چې دې احساس ما احساس توکه دلته په خپل ځای دی باندې معنا ورکړي چې دلته یو معاملې او دا معاملې د زوړتاو برخې دي.
جلالی صاحب دغه د طالبانو لوړپوري چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وای موږ ټول د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه او معیارونه پوره کړي دي او نړیوال باید حکومت په رسمیت پیژني. خو خنډ څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خنډونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون د شکه هغه معیارونه چې د یو ټولنې لپاره د ټولنې د خوندنې ازمندي او د هغه ټولنې د هغه ټولنې لپاره
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي؟ کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اول نه د پنې د پوره کړي په اول نه د پدې نه د پدې چې اوس هم د ملل متحد او ټولنې نړۍ د خبرې کوي چې د القاعده شتون د د د د د ترهګری ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخور شو لکه غزنی، لوګر، منګل، نورست، لغمان او په نورې بازي حوالې ولایتونو کې چې څو ګجهات جایزې او ټاکلې چې د القاعده د استازې چې د ارتباطي وړې په شکل باندې په د ایران او د افغانستان په منځ کې چې هغه ټاکلې هغه باید وپېژندل شي او هغه باید په ګوته شي. دا خپل د یو اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري او هلته د تروریزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نورو نړیوالو ته یې هم خطر راپېښوي. نو دا په خپله هغه د عدم د توافق دی چې نه د پوهېدلې چې هغه شرایط پوره کړي چې هم شرایط پکې.
بله جلالی صاحب کور ودان اتمر صاحب بیرته تاسو ته درځو. یو موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان پرلپسې حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که وګورو تر ډیره د نړیوالو په مرستو متکي وو. تیر جمهوري نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي وو. له اویا سلنې زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه. او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي یا ویجاړ نسکور شوي دي، یا ویلت هم دا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې که دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګوره منګه په دغه لاند وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو او هغه قوت دوی د پیل خپه ویل، یعنی د پیل خپه چې کوم ځای کې ایښودل شي هغه بیا نه پورته کېږي. لیکن موږ ولیدل چې ډېر سپک هغه پخه پورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپله د طالبانو دغه اوله دوره د همدغسې لاملونو له کابله ډېر په اسانه توګه سقوط کړه. موږ وایو چې دغه تکراري تجربې بیا مه تکراروئ. تاسې خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که موږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داس یو خبره کو چې موږ ستاسې د مرستو هیڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زموږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تیر نظامونه هم دغسې وو، ډېر خلکو ډېر په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم موږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلې دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وي. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي او کمنګا او غواړو چې دا سی او نقطې ته لاړ شو چې په خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجماع لري، هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطحه یې د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلي دي. ایا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیز تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی داسې فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوس ښایي دی. جلیلی صاحب، خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوالې ټولنې یوه برخه دي. هر هیواد خپلې ګټې پالي، او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت وپیژني نه پیژني، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پل اخلي. مننه اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هغو هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګورې په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د د شرق او د غرب ډیر قوي دي، او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی. یعنی په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو له پلوي کېږي. دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
ډیر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکی، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسائل په حل کېدو شو، دا خود په خوده د طالبانو په حکومت باندې تاثیر راولي او دې ته تغییرات رامنځته کېږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون